په افغانستان کې د مخام وبجه شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه دی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې نن د ایډز پر ناروغي خبرې کوو خو پایل د سات په خبرونو کوو د طالبان د حکومت کورونو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استاذ یو دی یونامه د دفتر مشروزه وطن بایوا ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د طالبان د کورونو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې خلی چې میرمن وطن بایوا دغه څرګندونې د طالبانو د کورونو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په انکتنه کې کړي دي. د وزارت په حواله میرمن وطن بایوا ویلي چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه له ښاغلي حقاني سره د وطن بایوا د لیدنو کتنو په باب څرګندونې نه دي کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي پرون شنبه هم د سپین بولډک او تورخم له لارې له 440 زیاتې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لري. او چانن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کلی چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې موږ ته په کار ده د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د تیر چاشن می پورز ویلی چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په ملیونونو کورنۍ په تیر هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون شنبه د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهال لخ کې لوړ خونو غوښتل چې د پوهاوی پر ځای عمل ته مخه کړي ځکه د یوناما په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د ملیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغیز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې د متحده عربي اماراتو په دوبه کې پیل شوې او د دسمبر میاشتې تر 12 مینې ته به دوام کوي. د طالبانو د حکومت استازي ندی بلل شوی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتکزی دا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه کولې دغه راز دا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدی نه بولی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتکزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست له وړاندې د اسلام آباد له خوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی. خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. پاکستان له څه باندې 2 کلونو راهیسې تور پورې کوي هغه سخت دریځي وسلوال چې د دوی په خبره په افغانستان کې دی په پاکستان کې خونړۍ حمله تنظیموي هغه تور چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو په کراتو رد کړی دی. اسرائیل نن یک شنبه د موقت اوربند له پایته رسیدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند د مهلت له پای ته رسیدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب اندېښنې ولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوې سیمه کې وژل شوي خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
روغتیا د ژوند شتمني
صحت او زندګي
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغه ناروغي د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته خو 2019 کال کې ویل شوی و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیرای ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې ان د پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولې افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډه نشي غږېدی؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن د ماښام له اوو تر اتو، یعنې له همدې شېبې د ماخوستن تر اتو بجو، پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې به راسره د افغان جاپان روغتون د ایډز څانګې آمر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکړي، او په دوهمه نیمایي کې به د انتانی ناروغیو متخصص احسان الله حکیمی راسره سټوډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00420231811. دا شمیره بیا وایم 00420231811. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکي، زموږه تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420211251. ډیره مننه په دې لا چې اړیکه ونیسي. بعد یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک باندې راته خپلې پوښتنې او نظرونه پریښي، هغه به د خبرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشي، راځي بحث بلې ته پیل کو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پی اخته دي؟ دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لګي په تاریخ چې باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اړیدونکو ته. د مرز اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و، او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دی خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، د هغه وخت نه را په دی خوا منظم د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي، چې په دې تقریبا د لاسوالس کالو کې څه کم 3000 کسان په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوي دي، او دې په نیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي.
بله ډاکټر سپتا سودل ته چې په افغان جاپان روغتون کې په امده څنګه کې د امریات دند په غاړه لري، د ایډز د درملنې د امریات څنګه، تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی د څه کولای سو وای چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي، یا په اونۍ کې څه شمیر؟ دا څه معلومات مکړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه مچولې په افغانستان کې فعال ده؟ خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي، تاسو یو صحیح مرکز سره نشي الته دوی معاینات ونشي، تر هغه وخت پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي، تر شپږ میاشتې نیولې تر لس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي، او کوم اراز ولایم ونه کوي. نو دا سبب د دې کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي، خو هغه خپل هم پی باندې نه پوهېږي، او کولای شي چې په همدغه موده کې د نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي؟
په اول وختو کې کیدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي خو تر یو مودې پورې دا ویروس وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی اده اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم په باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجود ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټ ساتي، ډیره پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومه مطالعه چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځي لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عاملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې سي، اما ابتدایي علامې به حتمان لري. راځي لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لارونه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو ویهام یاد کړه د غیر مسوم جنسي اړیکو د لارنه انتقالېږي، چې په یو کور کې یو خزه خاوند کې ایدونه یو په دې باندې مسابي نور کې دبل هم مسابې ده، چې یعنی جنسي اړیکو د لارنه یو لارې ده، بل لارې د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اختوي مینه ورکوي نور هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لارې ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دوی د وایروس کچه د مور په وجود کې کم نه شي، نور د خطر شته چې د دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عامه اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غزرقي مواد د ستنو د لارې اخلي، کدوې د غستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اختوي، هغه کسان چې د مشترک ستنونو ګټه اخلي یا استفاده کوي، ا دې امکان شته چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص نه د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سیرازي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنش میر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لولتیا خو دلوي چې د باس کرا سره ګډون وکي. ورځي یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی د استړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالي کني ولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي پاړه باندې څه پوښتنه لرئ، یو که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لرئ مهرباني.
اډیکه مینه ولې د ننګرهار ولایت څخه او د بشود له سواله نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لري؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغي په اړه خبرې کوو، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه ده، دلته چې د زمونږ چم کې ولې کې چې د پېړ ناروغي باندې اخته شوی، وغه د ترکی نه راغلی او اخته شو بل د موږ سره به همسایه کې پروت وکنه.
اها،
نو نو هغه چې و چې تل و له پهلوان او چا و به تر هغه و بس د ورشن مې به چې دې کړه دا که د سمه ته نه و چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه نه راځه مثلا.
ښه، ډېره مننه کور مودان، سلامت او سید دی اوریدونکو غاک هم سم رانغه اخره کې خمای پښتنه واخسته. ډاکټر صاحب پښتنه دا و چې د ایډز له ناروغي سره وای یو گاونډای مو وزن لاسه ورک و ډیر پند چاغو، خو کله چې وای دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاسه ورک ډنګر سو، همدغه سی اغیز کوي بدن باندې ډاکټر صاحب؟
بله، بله، چې کله دا ویروس وجود ته داخليږي د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو وجود د نور میکروبونو او د نور پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت ټیټیږي. دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب د دې کېږي چې رنګ رنګ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کړي. څنګه چې دی ورو ویل چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی. یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامداره کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتانی امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو یو جلدي مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي. په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نو دغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاسه ورکوي. دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان خ غزان اخلي بل اسهالات لري او د دې دوه عامل تر څنګ دغه کسانو کلمې یو څه ستونزمن کیږي او دې ته یو څه د جاز هم پیدا کیږي یعنی دې جاز هم خرابېږي. نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او تداوی ونه اخلي همدغه زیاد وزن تغذیه او درشان کې دشي سبب د مرګ د دې هم شي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودان. بل اوریدونکو ته نوبات ورکوب یا بحث مختبی یستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام ستړي مشي څوک کوم زین مالکنی ول
لودین صاحب ربیولم نه کابل سره مالکنی ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
و مننه رفیع الله خان استړي مشي تاسو د موضوع په اړه څه تبصره لرئ یو کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
د بان خو فعلا په افغانستان کې خو مثلا د ایچ آی وی بیماری د نوبل می خو د جدا نامشروع اړیکی لدار او زموږ عامل چې ده په دغه سلمانیا کې کم وقات نوراتیږي. نو دویم غټ لامل د دې په سلمانیانو دا کم نایان چې ناسي د دې د ابزل صحیانه مراده ول دغه به یو ډاکټر خو نه ده چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظو سره مثلا اوریدونکو سر خلاص کې چې دغه بیماری د نامشروع اړیکو نه غیر د کم لارو نه انتقالي نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان ډیره مننه دغه کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی اما ما وکولای سوچ تاسو تبصره هم وورم او پښتنه مهم اووریدل شو. کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مو نیوله. ډاکټر صاحب که څه هم مخ کې تام شولو د مریضې د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوریدونکو هم غوښتنه وکړوي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې لکوم لارو چارو نه د وایروس وجود ته انتقالي کې څه هم د ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغو سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا واچاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا واپاکي چې هغه هم ممکن عوامل کې راسي نورې لارې چارې د انتقال. ډاکټر صاحب ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه خو خدای چې لاندې بیا تکرار کو تکرار آسان بسی دی اوریدونکو ته به هم پوښتنه جواب شوي.
مخکې ما ویل چې موږ که د سپه یو اصطلاح کې وایو چې غیر مسؤل جنسي اړیکو نه که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع دا چې یو کس خپل کار د سره یا خځه سره دا ایجنسی اړي کې نيسي دا هم سبب د انتقال کیږي او غیر مشروم کې حرکت دي دا یو لار شوه بل ویل چې د وینې د لارې نه چې وینه یا د وینې مرکبات چې یو کس کم خونه دی دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي دا وینه ککړه ده هغه هم پرې مصبوي بل د مور د ماشوم ته دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعیات په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیه شوي دي یعنې همدغه او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور وویلې دغه د سلماني د پلونو نه دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته و د سلمان د اثر جوړ کړی وي او هغه دغه پلې چې استفاده کړې دا په وینو باندې ککړ پاتې وي او دا ککړ پل دا واخلي بلته استفاده وکړي دا خطر شته ده خو اوس دا امکانات ډېر کم دي ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سر و ګیره جوړوي هغه پل دوی هغه کوي لما انځوري هیڅ اچوي او هر چا ته نوی پل اخلي او دغه نوی پل چې اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لما انځوري خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي دا خطر شته ده او د دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و دا وسایل استعمال شي دا وسایل که تعقیم نشي پاک نشي او بل چا ته استعمالېږي دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي که دا پاک کریم نیتل شي بیا تعقیم شي خطر لمېږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب لږ زره که په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو نو می ډیر خطرناک دی په نور هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمانځل سوله او د عامه پوهاوی بیلابل پروګرامونه په دې برخه کې دي حتی واکسینونه کیږي وړیا معاینات کیږي چې انسانان که چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي په افغانستان کې کراسو دیتا چې اول خدای وایي چې د مرګ لکبله ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواښي د فسادې لکبله معلومه شوی چې ایډز څومره کاچه باندې انسان له منځه وړي یعنی څو فساد مرګونې ناروغي ده او بل د دولت لخوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص څه امکانات شته
یا څه باید وایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده یعنی په ټول نړۍ کې دې په ځد باندې واکسین نشته ده او پات شو د دې د تشخیص په اکله په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي چې څنګه چې باندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړ شوې وه چې په اوس ولس ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغه خپل هغه حالت کولای شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او کنه دي دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته قتل کیږي سپین زیړی تور زیړی یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کیږي دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې قتل کېدای شي او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغوی هم دا امکانات لري خو په ډېر کم پیسو باندې دا ټیسټونه هغوی هم اجرا کوي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ مهرباني مهرباني
ډاکټر صاحب چې په تدابیر مراکز بیا په افغانستان کې د فیلند لپاره کم دي تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تداوی مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه مثلا کابل ته د ټول افغانستان هم راځي خو دا د شاوخوا ولایتونو لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نشمزې دي دلته راځي ایدو د پاره په وړیا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کرا هم ورکول کیږي چې په سودي تشویق شي او لشي خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سره دی چې اوریدونکو منتظر دی چې ډېر پتا ما پات نه شي ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مننه ژوند دی اوس
حکومت ځینې مالک نیولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوي چې دا وایروس لا هم په افغانستان کې فعال دی زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي تاسو د دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمون کې که پښتنه هم درې مهرباني
مننه زه زیند اکبر هم دی په ولایت پټان ولسوالۍ څخه ول خو تاسو او میرګډ صاحب ته سلامونه مې کړي وړاندې کوم او ډاکټر صاحب مننه چې ډېرې خیم خبرې ته اشاره وکړه ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي هغه بیا ډېرې خې پښتنې ته اشاره وکړه لکه څنګه یو اوریدونکي تیر اوریدونکي پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي. خو ډاکټر صاحب څخه زما دا پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښانې لري او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او کیا
کور ودان ډیر مننه سلامت او سي ډاکټر سي مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته جواب کړئ بیا به مخته ځو.
د ایس راته علامه داسې دا یو سندروم دی سندروم په دې معنی چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري چې تاسو زو وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې دا هر سیستم کولای شي چې په باندې اغیز وکړي څنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مساب کې پوستکی مختلف ډولو مرضونه چې مایستر اوړي یا نوکان مساب کې یا تنفسي سیستم مساب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مساب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویل چې دوامداره اسهالات پیدا کوي کېدای شي چې دا د وینې امراض مینځ سره ولې ډېر مریض کم خونه کې او پلان کې درته وایم چې هر وزو د انسان د خطر د ایچ آی وی ایز نه هغه نه ده مسونه نه ده خو دې غک علامه چې وایو چې یو سړی که د دوامداره وزن بایلي که یو سړی دوامداره تبې کوي که یو کس دوامداره په جلدی امراض باندې مصابیږي یا ورته دوامداره اسهالات پیدا کیږي په میاشتو نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي که خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وي ټیسټ وشي نور یو غټ علامونه همدا ده چې دوامداره طبي وي دوامداره زیاتې وزن وي دوامداره تو خیبی یا په توبرکلوز باندې مصاب بیا تون دی او داسې نور غټ علامه همدغه دي چې دغه سیستم نه زیات مصاب دی.
او ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي نو اتمن ښځې هم د ویروس یا دغه ناروغي قرباني کیږي.
بله ښځې ماشومان اس قشر تنه مسؤوله نه ده دغه مخکې چې ما ویل چې د مور د ماشوم انتقالي هغه مایند چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل په خېټه کې مصرف کې یا د ولادت وخت کې مصرف کې یا د ولادت نه وروسته هغه مصرف کې نور د امنیت په خاطر باندې کله چې د دې مایند نه چې د ماشومان پیدا کیږي د دوی د طرح د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا غان شروع کیږي او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی د پاره ټیسټ کیږي او که دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي په مغه وړه کې توب نه د تداوی لاندې نیول کیږي چې تاسو ورته ستونزې پیدا نشي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر د پاره ده. نو مراکز په غټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، قندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي، او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولی شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځانه دوا واخلي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. تاسو نو ډاکټر صاحب روستۍ پوښتنه کوم، بیا نو هغه نیم ساعت ژمنه مو پوره کیږي، بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو، بیا له موږ سره بل میلمه یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي؟ یعنی حیوان هم د دغه ویروس یا څاروای هم د دغه ویروس کوربه کېدلی شي، او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدلی شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیونټی ډیفیشنسی وایرس، دا وایرس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوی تنه مسونه دی او نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایټستانګ له امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه کور ودان چې د خبرونه ته تر دې برخه مو زموږ عملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټوډیو سره وصل شوې دی. ډاکټر صاحب حکیمی، تاسو ته هم خراغلاس وای موږ تر اوسه د ایټس په تاریخچه باندې خبرې وکړې، د عوامل او د نخو نښانو په ارتباط باندې، او د غراس چې د انسان په وجود کې کومه عضو یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي، په دې مو خبرې وکړې. راځي اوس تک زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکه بنیسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا که کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی. اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه د دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي، ځان ته آر ګڼي او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیل لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب، که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي، بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. راب شو پر رابطه تا د سوال، ډیر ښه معقول سوال دی وکړ چې په واقعا داسې مریضان صحت زه هم روبرو شوم چې دوی کله ایچ آی وی یا ایډس کله چې مثبت راغلی دی په ټیسټو کې، نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتره دی په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض پوښتنه مراجعه وکړله چې د دوی ایچ آی وی مثبت وه، او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کال ځان سره پټه ساتلې وه، بلاخره د تشویش نه بعد موږ ته مراجعه وکړله. کله چې موږ ورسره مخامش وو داسې خپل راز موږ ته وویل چې داسې مشکل لرم، خو ډېر تاکید یې په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي که چېرته خبري کې ممکن زما میرمن د مانه لاړه شي او زما اولادونه ما په فکر مورد باندې به ډېر بد فکر وکړي. نو دغه ستونزې د دوی سره موجودې وې چې دی حتی ډپریشن ته او افسردګۍ ته تللی وو. بلاخره موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدله چې دغسې مشکل دی، بیا همداسې افامیل سره هم په جریان کې واچوله چې دغسې مریض ګو مثبت لرو، او کله نور اضافه څېړنې چې وکړلې حتی د کیس اسکن ایچ آی وی هیڅ نه درلودله. په یوه سمزه په دې کې دا چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوار کې کاریږي، نو ما خواهش ده هر کسان چې ما غږوروي نو که څوک په لابراتوار کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر ته زر د دوی د خپل مریضانو ته د موضوع نه وایي، پیری دي چې خپل متخصص آر وان په دې باره تصمیم ونیسي چې نو په دې حق لا باندې نور نو ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کې چې آیا په واقع دا ایټس مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیږي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرزونه دي دوی سره هم داسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دوی د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي دوی به حتما تماس جنسي درلودله چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دې ونه کړي، خپل ځان حقیر ونه بولي، ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر وبولي نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پته کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو سره مشه لوژن سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکون کو دونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری سه پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زه مو زموږ انتخاب کړی او موږ دې متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نکمې هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري نو دا چې موږ عمل پکو کنه پکو هغه بیا د جامع کار دی زموږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یوسف په دې دوه درې پښتنې دي چې د هیڅ ناروغي ظاهرا د شرماور ناروغي له خلکو پنيس ولیکن ډیر خلک دا شي دي چې د خپل ناروغي پټي ولی هغه وخت کې دا خبرې وی چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالي دي نو اوس ډیر دا شي چې هم ستاسو هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو په اړیکو پوېږي هم نه او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقه یا د ویني یا د تشخاري د سکورنج د طریقه ورته انتقال شوی ودغه ته اګایي په کار ده. اول خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت تو یا پردر متخصصین دلته و یا وسته په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګایي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو دا اګایي عملي کړي دا چون د شرماور ناروغي ده ظاهرا اما په باطن کې نه بلخو دی وځي چې انشاءالله کنه ده. او پښتنه مې دوامه دا ده ډاکټر سوویل چې دا د وینو طریقې انتقالي چې موږ حوالم په دې خبرو خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعا نو هغه پرده یو ماشوم چې وویني ته چې هغه ولري او کومور فلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا فلار اخته ته باندې خپل وینو مور د وینو ګروپ سره برابر شي مور خپل وینو ورکي او ماشوم ته آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوم والی کې هم انتقالي دي کنه انتقالي دي یعنی دا په شین په لیم ال لري کنه لري او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټي کده په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ور سره ولري ایا دغه څونه موجره ورته مامیږي طب اند دوی د بدن مقاومت ډیر چیستي یو سره چې موتات یا پودری یا روینی نو که په زمن کې دغه ناروغي مو سره ولري د دوه د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره دغه ایر مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب پلان وکي که پښتنه د قاری صاحب جواب کوي اول وای په سن پورې څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د غوی د وجود مقامات ویل مخ کې نه خرابي او دغه ویروس کې ورزینو له دوی سره څه کوي؟
د ښه د قاری صاحب د سوالو په اړه به زده وایم چې اول از موږ په جامعه کې واقعا چې په کزو کې کوم مشکل موجود وي زه ډاکټرانو ته مراجعه کوي یا د دې د وجه چې موږ سطح د علم کته ده حتی بعضی کسان داسې وایي چې زه خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري دوی اته د هغو سره بعض وخت په وروسته او په اطرافو کې ورسره اته مشوره نه ورسره کوي دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي حتی که چېرته یو چیر په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي دوی دغونه مشورې غواړي نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي که چېرته مشکل ورته پیدا کړي زر تر زر د مربوطه متخصص سره به په ارتباط کې شوشي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال لکه څنګه چې مخکې مو وویل او انتقال د وینې د طریق نه هغه مایند چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې اخر کدل شي دغه ویروس دې ته انتقال شي، او مخصوصا د سویل کیږي چې هغه واقع شي ماشوم تولد کیږي یا ماشوم دنیا ته راځي، په هغه وخت د دوی انتقال کچه بيخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر کمستون نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو متقاضا ده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده، او هغه معتادین چې په خار کې موجود و زیاتره ټول کړي دي او مرکزو ته لیږلي دي تداوی درملنه لاندې نیولې دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث وو، او زیاتره اکثر اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي بل نه وایي چې ته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې چای لري په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره ایچ آی وی لري یا ایدس ولري، نو دا به معلومیږي چې د دوی سطحه د معافیت په نورم کته ځي، یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زر ته زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی، او که چېرته فرض مثال هغه میندې چې دوی مثبت دي، اول د کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي نو زر ته زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري، چې کله چې هغه هم تولد کېږي خطر دې شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چېرته د قاري صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي، نو وینه که چېرته وسه ضرورت پېښېږي هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي، په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
تکور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب لږ ځای په دې درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده، دا سه په افغانستان کې اوسه د قاری سه پټکو شرماواره ناروغي بلل کیږي، ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي. درملنه ډاکټر سیب څنګه ده؟ فکر وکړه یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، همغه کوم لارې چارې د انتقال شي، یاد سول مغول اور نه مثلا یاد وینې له انتقال نه یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن د روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو بلکې یو خدای مکړه د مرګ کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیص سي، نو درملنه تر کومه حد پورې امکان لري؟ 100% درملنه امکان لري او 100% پکې د مرګ امکانات دي ډاکټر صاحب؟
ډېر ښه. کله چې یو کس په ایچ آی وی باندې اخته کېږي او دای که څومره زرته زره تشخیص وشي، نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوي وشي. کوم دواوې چې فعلا د تداوی لپاره موږ لرو او هغه ایچ آی وی مریضانو ته توصیه کیږي، نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي د وو د مخنیوي په خاطر باندې بعض درملنې شته چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ور باندې وکړو. او خوشبختانه هغه میندې چې حتی دوی امیدوارې وي یعنی حامله وي، په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواو نه استفاده وکړي، په هغه وخت کې موږ کولای شو چې دوی ته دواو توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، فرض مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریوارس ترانسکریپټیټ انهیبیتور دي چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو، مثلا تینیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله کې مثلا بعض کسان دي چې فرض مثال په ایچ پی سم وخت دي، په ایچ آی وی هم وخت دي، یدې لپاره موږ کولای شو چې مثلا تینیفوار الفانومات ورته وایي او امیتریسالتابین ورته وایي، چې دا دواړه کله یو ځای کیږي هم په دواړه باندې تاثیر کوي، هم په ایچ آی وی باندې تاثیر کوي، یعنی د ریپلیکیشن یا تکثر مخه نیسي، او هم د ایچ آی وی هم د ایچ بی اس دواړو یعنی توزری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي. موږ دا دوا لرو خو دوا فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل ول شي، منځ د ورته لپاره کوم درمل نه یا دوا نه لرو.
خا یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځنه زی داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بل یو د مخ هدف د تداوی نه، د مخ طرف هدف د تداوی نه ده چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي، نو مریض به اختلاط خاطر ډیر زی او مریض به مشکلات پیدا کوي، معافیت به بخي کټ راځي، عادي او انتلم کې وجود داخلي کې سبب د مرګ بيګرزي. موږ کله د دوا توصيه کوي د خاطر توصيه کوي چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو، ترڅو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای د ویروس د عمر ته خاتمه ورکړي. موږ صرف د درمل دې په خاطر کوو او دا چې مثلا ویروس مکمل دی منځ لاړ شي.
او ډاکټر سیمنن کور ودان دغه بحث جالب دی پکې پاته کیږي. او ریډون کې تنوبات ورکوي او ریډون کې وصل لستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لازادي رادیو ناوړی خیر زتاستری ما څنګه یاست په
خیر درځي صحه او تعال ازادي رادیو ټول م اوریدونکو سلام وایم.
هو مهرباني وکي موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب هم را سره دی، دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب سان الله حکیمی. تاسو څه پوښتنه نظر لرئ مهرباني؟
زه شتیز نعمت لا پوښتنه مې ده چې د ارز ناروغي د څه شي څخه پیدا کیږي او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویل د ارز ناروغي او خو تیر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري
چې کور ودان. ډیره مننه حافظ ورور، سلامات او سچاري کوم نیولې و. ډاکټر صاحب که څه هم د ارقام په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړ په دې 13 دو کلونو کې حتی درې کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی یم. کوم شمیرې چې ما پیدا کړ 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پختر ځواب کوي، بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو. په درملنه باندې وغږیدلو چې درملنه امکان لري، خو درملنه تر دې حد پورې چې د ویروس د تکثر یا واد مخنیوي کې یا مخپل ویروس د انسان په وجود کې لمن نه زی. د اوریدون کې ته ځواب ورکړي، بیا به بحث مخته بیا. ډاکټر صاحب ښه ډیر ښه دی ورور، خو
سوال پر اده تابو ایم چې کله چې دا ایچ آی وی یا ایڈس منسٹر جی دا یو ویروس دے چھ آر این اے ویروس ورته ویل کی گئی چھ یو پنامہ دے ایچ آی وی ایک یو ایچ آی وی دو چھ دا نوی دی چھ مختلف شکل و مختلف حوادو کی دلی دل کی گی او بالاخرہ سبب کی دلی شی حتو دے بک سبب حال ہو گرزی من دے پخاطر باندے پا نونه سو آتات یوم کال کی دا غر نڑیوال اوراد چھ وٹاکر شو ان دے پخاطر وٹاکر شو تر سو هر کال د دې ورځې لپاره خاص شعار خلق راو پروي ترڅو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصم چې څو کار کوي ترڅو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ آی وی هم تر اوسه پورې موجوده شته. د دې په دې خاطر چې دې ته په شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي ترڅو وکولای شو چې د دې لپاره وقفه درملنه پیدا کړل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکی ګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس د بیخي لمنځه لاړ سي او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي، خو ویروس به تکثر نه کوي، واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی؟ آیا انسان به عادي ژوند کولای سي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولای سي؟ عادي ژوند به ولري او کنه په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي؟ مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسي اړیکې لخپل میرمن سره، یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي لخپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی. کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره.
ډیر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلی شم چې په کتابو کې داسې راغلی دی چې هغه میندې چې حامله وي نو دوی دې زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې د دوی هغه ریپلیکیشن د یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کېږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او پیش آی وی باندې اخته دي، ملکه بخت مې چې وویل په اول او دویم ترمستر کې پاره هیوادو کې چې سرمایدار یا سرطمن هیوادونه دي تقریبا 15% پورې ویلي دي چې انتقال د صورت نیولای شي. خو هغه هیوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي، یعنی نیمه انکشافی هوادونه دی که دلیشی پی پینزی وشنه پر پینزی دی شو که صدود پوری حتی انتقال صورت نیسید ناسی وی زرد تردره دو کسانو تا باید در ملنه شروع که ترسو آغا فیصدی دی انتقال هم کمشید. او بلان کسان چه فرض مثال دوی مساد دی پده بانده دوی دی زرد تردره داکتر تا باید مراجعه و که ترسو داغا رپلیکیشن دی دوی کم شی او دوی اختلاط الان نشی او سبب دی مره اونه گرزی. کلا چه یو کس پی چوی بانده اخته که گی مانای داده چه دی دوی مافیتی سیستم با د اختلال سره مخامخ کیږي. یعنی د دوی هغه مافیاتی سیستم چې د هیکو په مقابل کې جنګیږي هغه به د منځ ځي او سبب د مرګ هم دا ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلورا چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي یعنی مریضي کیږي به انسان به د موږ د وژنه کېدل شي اختلاطو ته ځي او ټول ارګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زر تر زره د تبې شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چې موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډیره وخت پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړو د نورو میکروبو په مقابل کې.
بله او ډاکټر صاحب دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به ځواب پات شو که زما ورته سم پام نه و چې یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی اما له دې سره سره دا کس کولای شي چې نارمل ژوند ولري ل میرمن سره ارتباط ونیسي یا میرمنه که دغه ویروس ولري ل خاوند سره ارتباط ولري یعنی نارمل ژوند کولای شي او کنه ژوند کې بعد بعض مسائل محدود کی.
دغه موږ ګوره په اراز د علایم د اچ آی وی کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کله چې شخص مریض مثلا اچ آی وی ولري نو دې ته ډېر کالو پرې هیڅ کوم اراز علایم نه لري حتی دې په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دې کوم اچ آی وی یا ایډز کوم مرض بولري یا نه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی شکل وینه ورکوي دوی پیږي چې بل اخره په وینه کې یعنی د ټیسټ مثبت راځي دې کوم اراز علایم نه لري او دې ته ډېر وخت نورمال ژوند کولای شي ته ډېر کالو پرې نورمال ژوند کولای شي هیڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوه مرحله ته داخلي کې هغه به وي چې دوی به بعض اراز علایم پیدا کوي د دې تر مثلا فاز غره کې دل شي د تبه خفيفه پیدا شي مثلا د ستنې درځنه ممکن پیدا شي د شپې تر په مثلا خاله د شال به ورته پیدا کیږي ا نو دا مشکلات به ورته پیدا کیږي او که چېرې درې مرحله د داخلي کې هغه باغه مرحله وي چې د ډېرس مرحله به وي نو هغه باغه مرحله وي چې د مقاومت به کم وي نو هغه میرمن یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کول شي وقایوي په شکل باندې دوی کول شي بعد چون استفاده وکړي که موږ وقایت رسو ګورو نو کسان چې مثلا خاوند دی میرمنې ده کولای شي د بازو پوښونه استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي لپاره ده او بل دا کسان چې مثلا په صحي بخشو کې بخصم چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار او پروژه کې دوی کار کوي دوی کولای شي چې سیفټي بکسونه ولري په سیفټي بکسو کې کولای شي هغه تیز شاو چې د وینې سره د مریضانو سره ملاوشي یا کولای شي موزه کې خپل اسنه باید کټ کی یا هغه د نرسان چې مثلا په ارزو کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولای شي چې سیفټي باکس ولري او خپل هغه میډال اسنه کولای شي پاس ترزیق نه باید هغه کټ کړي او مو سیفټي باکس کې باید مخصوص کې واشي تر څو د انتقال شي. همدغه سیاغه مایند چې فرض مثال دوی اچ آی وی مثبت ده دوی کولای شي مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکولو ماشوم ته دینه باید ډډه وکړي او
د شونګه پاتوالری. بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي اورورو بحث سره راټول کو زکه د بحث هم لګی شی به پات دي. ډاکټر صاحب د خو وغږیدو په تاریخچه باندې په عوامل باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې ساغیس کوي د انسان د وجود کومي برخې زیانمنوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو راځي. اوس لږ زره ډاکټر سي په دې وغږیږو په افغانستان کې عامه په هوا یو څه کم دی په ډیرو برخو کې څه وکړو د ژوند په وګدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نشو د خپل د شخص مسولیت څه دی خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه دی وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وی لکه مثلا روغتونونه شول کلینیکونه شول سلمانه شوې چې هلته هم چړونه استفاده کیږي په کلینیکونو روغتیاي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي لپچکارونه استفاده کیږي د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب هم دا سپارښتنې ولارې چارې څه دي؟
د دې ښه زه په دې په رابطه وایلی شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نشو لومړی به دا ښه وي چې که چېرته امکانات ولري اوس خو ان شاء الله په دولتی روغتونو کې هم د هر معایناتو لیستونه په شکل د رایگان یا په ډېره کمه هزینه سره کېدلی شي چې معاینات وشي. نو دا به ښه وي چې همیشه همیشه وکولی شو د بعض ټسټونه خپل ځان ته اجرا کړو، لکه مثلا د ایډس د چایوي په خاطر باندې، د تور جوی د سپین جوی دغه په خاطر باندې، او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دي ورته شته دي، کولی شي د هغو واکسینونه وکړو، لکه د تور جوی په خاطر مثلا همدغسې نور واکسینونه چې موجود دي باید هغه وکړو. او د هغه ځایو کې چې مثلا د شاروالۍ کارمندانو د نور دي د امارت اسلامي حکومت او د هم ورته توجه وکړي چې په هره سیمه کې د ستنو لیدل، د چارو لیدل، د کشان لیدل، زر تر زره د شاروالۍ په همکارۍ یا د همغه د منطقې د وکیلانو په همکارۍ سره باید دا ټول شي، تر څو یو کس چې دغو سره واغزه نه شي یا تماس کې پاتې نه شي. او دا به ښه وي چې کله چې موږ فرض مثال بانک کې وینو ته ورځو، نو اتم ټیسټ کېږي، او که چېرته خدای نخواسته مثبت خیژي، زر تر زره دې مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي. او هغه کسان چې مثلا که چېرته د دوی مثلا میړه یا د ښځې یا همدغسې په خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ آی وي مثبت ولري، هغه دې هم د متخصص مربوطې سره ارتباط ولري، تر څو هغه لارې چې د دوی وکاروي او دوی په مصاب نه شي، هغه لارې په ښکاره ډول ورته وښيي. او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته، دا داسې مرض نه دی لکه څنګه چې مخکې وویل، دا هر لار نه کېدلی شي انتقال شي، او دا به هغه کسان چې مصاب کېږي باید تهدید نه شي، چې تهدیدېدل به هم د دوی دپاره به مناسبه نه وي، هم مریض د لاسه ورکوي. نو دغو ټولو شیانو ته باید پام وساتل شي تر څو موږ په دې باندې اخته نه شو.
کور مودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه، سلامات اوسئ. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. دغه پروګرام دلته پای ته رسو. فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما، البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخي دي. نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسیالي کې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي، بلکې دا مرض کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې لارې نه هم انتقال شي. طلحه نافی لیکلی دی و د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ، نو نسلونه به مو له ایډز نه په امان کې وي. یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی و دا یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي. ګڼو نورو اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصری پریښي دي، له بد مرغه چې د وخت د کمیل کبله دغه تبصری نشو لوستلی. اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغان جاپان روغتون د ایرسانګي له امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي له متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیره ډیره مننه. د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه. I'm not afraid.
سيكي